السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوی دا خبرونه یو ساعته ده. نن یکشن بده د کب یهود لومړۍ نیټه د فبروري میاشتې شلمه. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوت فیلدت وایي هیواد یې پر دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اغلی هاوت فیلدت پرون شنبه د مونشن په امنیتي کنفرانس کې د وینا پر مهال وویل چې ناروې نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروې تیره میاشت د طالبانو یو پلاوی پر بیلابیلو مسایلو د بحث لپاره اوسلو ته وربللی وو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سر له نن څخه یې د ښوونځیو 1,40,000 ښوونکو ته د عاجلو معاشونو ورکړه پیل کړه. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي محمد ایوبا نن په خپل ټویټر کې لیکلي دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د نجونو په ګډون په میلیونونو ماشومانو ته ښوونځي ته د تګ زمینه برابره سي. ټاکل سوی د فرانسې او روسیې ولسمشران ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین نن پر ټلیفون د اوکراین پر سر د ولاړ سوي کړکیچ په اړه بحث وکړي. دا خبرې داسې مهال کیږي چې لویدیځ قدرتونه وایي روسیې پر اوکراین بشپړې جګړې ته چمتووالی نیولی، خو روسیا دا تورونه ردوي. بلخوا د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یوه څارونکي ماموریت ویلي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او اوکراین د پاوز ترمنځ د نافذه اوربند څخه 1,500 وارې سرغړونې سوي دي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي یو پاکستاني د محکمې لخوا د درغلیو او جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 8 مليون ډالرو جریمې محکوم سوی دی. د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په وینا دې سړي چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاري کې لاس درلود. ویل سوي چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي شرکتونه په کنټرول کې لرل او د درملنې په جالي دعوو یې 40 مليون ډالر ترلاسه کړي وو. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي سره له دې چې له ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو، تیار دی چې له تهران سره پنځم پړاو مخامخ خبرې وکړي. ال سعود چې پرون د جرمني د مونشن امنیتي کنفرانس ته وینا کوله هیله څرګنده کړې چې د ایران له خوا به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. ایران تر اوسه پورې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدلی سي. که څه هم هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي.
ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره سي، افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل سي.
ښوونکي د یونیسف د هغې پریکړې هرکلی کوي چې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو ته د 2 میاشتو لپاره نقدي مرستې ورکوي. ځینې افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر کې لستوندو شکایتونه لري.
اسي غواړي د یوې ویزې په سره 3 میاشتې نه.
د بریتانیا صدر اعظم وایي چې روسیې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پلان کړې ده، خو روسیا دا تور نه مني. دا هم وایي چې په چین کې نن د جرمني اولمپیک لوبي پای ته رسیږي. د نورو مسایلو ترڅنګ د ورکو ازنه پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوښیست ورزو د خبرونه راپورونو برخه ته. که څه هم هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي. طالب چارواکي وایي د یو رسمي او مسؤول حکومت په توګه یې د پیژندنې لپاره هڅې روانې دي. خو د طالبانو له دې هیله مندۍ سره سره تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوت فیلدت د مونشن یا مونیخ امنیتي کنفرانس ته ویلي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې ته لیوالتیا نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
له شپږ میاشتو زیاته موده وشوه چې طالبان په افغانستان واکمن دي، خو نه د کورني مشروعیت په اخیستو بریالي شوي او نه یې نړیوال رسمیت ترلاسه کړی دی. خو بیا هم طالب چارواکي وایي له نړۍ سره هغه تعامل لري چې د رسمیت پیژندنې په پایله کې منځته راځي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې رسمي تعامل یوازې پر راشدر شاو او راکړه ورکړه پورې محدود وي.
اسلامي امارت هڅه کوي چې تفاهم رامنځته شي. زموږ هر ځلې بهرني سفرونه او دلته په کور دننه د بهرنیو راتګ هغه همیشه د موضوعات له ځان سره لري چې ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره سي، افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې د مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل شي.
که څه هم ښاغلی مجاهد ډاډ ورکوي چې ژر به یې حکومت رسمیت پیدا کړي، خو تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر له دې کار انکار کړی. اینیکین هویټفیلډ په مونیخ کانفرنس کې ویلي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي او دا کار به ونه کړي. ناروی هغه هیواد ده چې روانه میاشتې د طالبانو ځنیو افغان سیاسینو، معترضو میرمنو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یوې غونډې کوربتوب هم وکړ، چیرته چې عملا د بحث یوه موضوع د طالبانو د اوسني نظام مشروعیت و. خو د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي ځینې هیوادونه د خپل منځي نزاکتونو له امله دې ته چمتو شوي نه دي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې اعلان وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت له پیل ډیر هیله مندو چې شاید له واکمنېدو سره سم یې ډیر ژر یو شمېر هیوادونه د رسمي حکومت په توګه ومني، خو لا یې دا هیله یوازې د هیلې تر بریده پاتې ده. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه آن هغو هیوادونو هم لانه ده کړې چې دوی ته ډیر نږدې وو او له واکمن کېدو وړاندې ورسره خورا نږدې اړیکې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو هغه مهال چې په افغانستان کې د طالبانو او مخکینی جمهوري نظام ترمنځ جګړه روانه وه خبرداری ورکړی وو که طالبان په زور واکمن شي له سختو بندیزونو او د نظام د عدم مشروعیت له ننګونې سره به مخ شي.
ومردل که څه هم یوه هیواد د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دغه ډلې ادعا کوي چې له نړۍ سره د یوه رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي. د طالبانو له دې هیله مندۍ سره سره تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې ته دوی لیوالتیا نه لري. په جرمني کې له میش تحلیلګر توریالی زازی څخه مې د امریکې په کل کې پوښتنه وکړه چې د طالبانو هیله مندۍ څومره مواجه ده.
اصلی ستونزه دلته ده چې زمونږ د هیواد او د طالبانو د رسمیت پیژندلو په حق له د سیمې هیوادونه او نړۍ ټول سیاسي او اقتصادي اهداف لري. که چېرته دغه دوه ستونزې د شتون ونه لري د طالبانو حکومت دوی په رسمیت پیژني. بله دا ده چې لوی خنډ د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره د سیمې هیوادونه په راس کې پاکستان ده چې همیشه زمونږ د هیواد او د ولس پر وړاندې ستونزې جوړوي، د نه رسمیت پیژندلو هڅې کوي.
ځکه چې تاسو د پاکستان یادونه وکړه، خو برعکس په نړیوالو سټیجونو کې د لوړ پوړو پاکستانی چارواکو څرګندونې د طالبانو په پلوي بلل سوې دي. دوی په وار وار له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې بلاخره باید واقعیت ومني او له طالبانو سره تعامل تکشيني.
زما له نظر پاکستان دا حق نه لري چې زمونږ د هیواد او د ولس استازیتوب وکړي. افغانستان ډیر زوړ هیواد ده نظر پاکستان ته، او بل دا ده چې که نړیوال غواړي چې واقعا د افغانستان ستونزه حل کړي، دوی کولی شي د طالبانو مشرتابه د امنیت شورا ته یا د اروپایي ټولنې ته وغواړي او پوښتنه دې ترې وکړي چې د دوی رسمیت پیژندلو لپاره څه شیانو ته اړتیا لري. واقعیت دا ده چې اوس دې د نړۍ هیوادونه کامل متحده که ناتو ده د افغانستان د پریدي چې خپل آرام ژوند وکړي.
اجازه صاحب، تاسو د نړیوالو یادونه وکړه، بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو ویلي که طالبان غواړي په رسمیت د دې حکومت وپیژندل سي، ځینې مسایل باید ومني چې د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونو ته درناوی، د اقلیتونو د حقونو رعایت. څه فکر کوي چې طالبان ولې حاضر نه دي چې دغه مسایل ومني؟
زما نظر تر څو چې ما اوریدلی دی دوی خو په خپل هم دغه ښاغلي مجاهد اعلان وکړلو چې موږ په راتلونکي کې جنکي مکتبونه پوهنتونونه ټول پرانیزو، اجازه ورکړو. دا د ګرمسیرو ولایاتو ټول مکتبونه د جنکي مکتبو ته اجازه ورکړي، او دوی لا شپږ میاشتې کېږي چې واک یې ترلاسه ده. که ته نړیوال دونه مینوال وي، لومړی دی دا چې دوی غواړي چې مشارکت ملی حکومت جوړ کی. زما له نظر لومړی دی دغه نړیوال که واقعا د دیموکراسي او د بشر د حقوقو مدافعین وي، لومړی دی هغه پوخانی جنگی جګسالاران، هغه چې د هیواد زمونږ د ولس دار و مدار او شیرازه غلا کړی ده، هغه د دوی نړیوال محکمې ته راوسپاري، او بیا دی مشارکت ملی حکومت غوښتنه د طالبان نو کې. دا هم یو لوی ستونزه ده چې نړیوال په ښکاره توګه نه وایي.
په جرمنی کې مش د سیاسي مسایلو شننکه توریالای زادزای و چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر مسالې را سره خبري کولې. په تازه مورید کې د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي، خو طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په افغانستان کې ځینې ښوونکي د یونیسف ادارې د مرستو د تازه اعلان هرکلی وکړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو ته د دوه میاشتو لپاره نقدي مرستې ورکوي. د ادارې ویلي چې هر ښوونکي ته به د میاشتې $100 ورکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي هڅې روانې دي چې د مرستو دا لړۍ د یو کال لپاره وغځیږي. دا هم په دې اړه تفصیل
په هغه خبر پانه کې چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف د یک شمې پورس خبره کړه راغلی دی چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې 1,940,000 خونکو ته د دوه میاشتو لپاره نقدي مرسته ورکوي. په خبر پانه کې ویل شوی چې یونیسف او نور همکاران یې د دولتي ښوونځیو له ټولو خونکو ملاتړ کوي. په همدې خاطر په جنوري او فبروري میاشتو کې له دوی سره د مرسته کوي. په اعلامیه کې راغلی چې د ټولو دولتي ښوونځیو، تخنیکي او مسلکي مرکزونو او د خونکو د روزنې مرکزونو خونکو او استادان په دې پروګرام کې شامل دي. په خبر پانه کې په افغانستان کې د یونیسف ادارې د استاذ محمد ایوبیا له قبل ویل شوې دي د ښوونکو د ماشونو په برخه کې له څو میاشتو بې ثباتي وروسته خوشاله یو چې د افغانستان د دولتي ښوونځیو ښوونکو ته د اضطراري ملاتړ زمینه برابروو. نوموړي ویلي یونیسف اداره $250 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري چې د افغانستان له ښوونکو اوږدمهاله ملاتړ وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي د دې وزارت او یونیسف ادارې د تفاهم پر بنسټ ښوونکو ته د یونیسف ادارې لخوا د دوه میاشتو لپاره مرسته کیږي. د وزارت د نشراتو رئیس عزیز احمد ریحان د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
بلاخره توافق ته ورسېد چې د دوه میاشتو لپاره به یونیسف د هر معلم ته د میاشت $100 ورکوي او زیات امیدواري موجوده ده چې دغه پروسه یو کال ته وغځیږي.
ریحان وایي د یونیسف ادارې مرسته شوې پیسې به خونکو ته د بانکي حسابونو له لارې حواله شي او دوی کولی شي له بانکونو یې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې دمه دوی د یونیسف ادارې شوې مرسته 40,000 خونکو ته د بانکي حسابونو له لارې ورلېږلې ده. په افغانستان د یونیسف ادارې مرسته د خونکو له هرکلی سره مخ شوې ده. دوه خونکو شهناز او سهیلا ازادي رادیو ته وویل
تدیره یو ښه اقدام دی. مونږ ټول معلمین د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو، هیله لرو چې دا کومکونه ډیر شي.
ما بسیار خوش هستیم که یونیسف
موږ ډیر خوښ یو چې یونیسف ادارې له موږ سره مرسته وکړه. تر اوسه پورې موږ ته د لینډۍ او مرغومي میاشتې معاشونه نه دي راکړل شوي. خدای دې وکړي چې دا مرستې دوام وکړي،
دوام داشته باشه.
له ښوونکو سره داسې مهال د یونیسف ادارې د مرستو لړۍ پیلېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د بشري او اقتصادي بحران له رامنځته کېدو سره طالبان تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې په منظم ډول دولتي کارکوونکو ته معاش ورکړي. له دې مخکې د طالبانو د مالي وزارت ویلي وو چې د وري یا حمل میاشتې له پیله به دا بهیر منظم کړي.
ځینې عام افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر کې له ستونزو شکایت لري. دوی وایي چې په میاشتو میاشتو ورته ویزه نه ورکول کیږي او ادعا کوي چې د بیړنیو ویزو لپاره کله کله مجبوره سوي چې پیسې هم ورکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت ادعا ردوي.
په کابل کې د پاکستان سفارت له څو میاشتو راهیسې د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا په موخه آنلاین کړای، خو یو شمېر عام افغانان اوس هم شکایت لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي لطف الله بهیر ازادي راډیو ته وویل د ناروغ پلار لپاره یې ویزه اخیستې، خو اوس د کورنۍ د نورو غړو لپاره ویزه نسي ترلاسه کولای.
هغې که خو ډېرې ستونزې وګاللې، اوس 15 کسانو ته غواړم چې ویزه ترلاسه کړم. ایجنسیانو والا $100 او ان تر $150 پورې ویزې پیسې غواړي. د یوې ویزې په سر هم 3 میاشتې نه.
لطفالله وایي د آنلاین ویزو لپاره یې هڅو او انتظار کومه نتیجه ورنه کړه، نو ځکه یې سیاحتي شرکتونو او ایجنسیو ته مراجعه کړې. د جلال آباد ښار اوسیدونکی عثمان بل افغان دی چې د پاکستان ویزې ته اړتیا پېښه ده. دی هم له زیات انتظار ستړی ښکاري.
د پاکستان ویزې د لپاره سخته اړتیا لرو، چون مریض لرو، مریض غواړو چې پاکستان ته ویزه ډاکټرانو جواب راکړي. د ویزې د لپاره ډیر وخت کې انتظار باسو، زموږ نه راوځي. نو آنلاین بنانو لسه بل لسه یغه په خو به چې و پلان بود در دغه سیستم اوس نشته.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته کابل ته د دریو لوړپوړو پاکستانی چارواکو په سفرونو کې د طالبانو حکومت سره ژمنې سوي وي چې دوی به افغانانو ته د پاکستان د ویزو بهیر چټک، اسانه او پراخوي. طالبان هم مني چې دا ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ستونزې د پاسپورت د ویزې په برخه کې ستاسو پاکستانی ویزې په افغانستان کې یو بار دوی ویل چې خلاص شوی دی، نور راځي او څه ستونزې ستاسو خو به موږ تماسونه بار بار نیول سي. دا ستونزې حل شي خصوصا د مریضانو په برخه کې او سہولتونه ایجاد شي.
د دې ستونزو په اړه په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکي وپوښتل. دغه سفارت د رسنیو د برخې قنصل طاهر نواز ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د پیسو په مقابل کې ویزو د ورکړې دا رد کړه. خاغلی نواز لیکلی دوی یعنی ویزه غوښتونکي په غوښتنلیک کې غلط معلومات ځای پر ځای کوي، له همدې امله د ځنډ لامل ګرځي. کله چې دوی ته بیا برېښنا لیکونه واستول سي دوی هیڅ ځواب نه ورکوي. خو عام افغانان بیا ادعا کوي چې د ویزې د ورکړې د بهیر دا ځنډ د دې لامل سوی چې کمیشن کارانو ته د ویزو د اخیستو لپاره پیسې ورکړي. د یادونې وړ ده چې اکثر افغانان پاکستان ته د روغتیایي ستونزو او درملنو لپاره ځي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده p ازادي رادیو.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې 15 دقیقې او 10 ثانیې دي. اوس هم یو نړیوال مسأله څېړو. د برېټانیا صدر اعظم وایي روسیا له 1945 میلادي کال وروسته په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. پر روسیې دغه تورونه داسې مهال لګول کېږي چې د امریکا د حکومت د تازه اټکل له مخې مسکو د اوکراین پولې ته څیرمه تر 190,000 پورې سرتیر ځای پر ځای کړي دي. تفصیل له اسدالله لودین.
د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي شواهد ښیي چې روسیا په اروپا کې له 1945 میلادي کال راهیسې د تر ټولو لوی جګړې پر پلان بوخته ده. جانسن د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له بي بي سي سره په یوه مرکه کې ویلي د دغه پلان ټولې نښې نښانې له وړاندې په یو ډول پیل شوې دي. جانسن زیاته کړه استخباراتي معلومات ښیي چې روسیا د داسې یو یرغل نیت لري چې د اوکراین پلازمینه کیف محاصره کړي. د جانسن په خبره خلک باید پر دې پوه شي چې دغه پلان د بشر له ژوند څومره بیا اخلي. د ده په باور دا احتمالي مرګ ژوبله به یوازې اوکراینیان نه بلکې ځوان روسان هم ګالي. پر روسیې دا تورونه داسې مهال لګول کېږي چې د امریکا د حکومت د نویو شمیرو له مخې مسکو په روسیا او ګاونډي بلاروس کې د اوکراین پولې ته څیرمه د 169,000 تر 190,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د برېټانیا صدر اعظم ویلي دوی او امریکا به په ګډه د روسیې د پاونډو او ډالرو د سوداګرۍ کمپاین ودروي. هغه بندیزونه چې د جانسن په خبره پر مسکو به یې اغیز زیات وي. لویدیځو قدرتونو له دې وړاندې هم مسکو تورن کړی چې هر وخت کې ممکن پر اوکراین برید وکړي، خو روسیه بیا دا ردوي او وایي ځواکونه یې اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. د روسیې د احتمالي یرغل په وړاندې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي هم د چمتووالي خبره کړې ده. د ویلي د اوکراین وګړي هڅه کوي د روسیې له خوا له ورپېخ ګواښ سره سره په ښه ډول خپل ژوند مخته یوسي. زیلینسکي پرون شنبه په جرمني کې د مونیخ امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د اوکراین وګړي به له خپلو شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسیې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. دوی وویل که نړۍ غواړي له اوکراین سره مرسته وکړي باید دغه هیواد ته جنگي وسلې ورکړي. د همدې ضد او نقیضو ادعاو په ترڅ کې د اوکراین له دونیتسک سیمې څخه روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د روسیې خواته د ښځو، ماشومانو او په خومره کسانو تخلیه پیل کړې ده. دوی ادعا کړې چې د اوکراین پاوز پرې د برید پلان لري، خو کیف دا ادعا رد کړې ده.
او د اسدالله لودین په بل راپور کې اوري چې په چین کې نن د ژمني اولمپیک لوبي پای ته رسیږي او د اولمپیک بیرغ د 2026 میلادي کال ژمنۍ لوبو قربانو ته سپارل کیږي. ټاکل سوی راتلونکي ژمنۍ اولمپیکي لوبي د ایتالیا په میلان او کورتیا شارونو کې ترسره سي. سرجنۍ لوبي د تل په څیر له خبرو جوړونکو پیښو سره ملي وي.
د اولمپیک پر سګنۍ ژمنۍ لوبو تر ټولو ډیر سیوري کورونا غوړولې وو چې دی وبا ورزشکاران، خبريالان او هم نندارچان او تنظیمونکي محدود کړي وو. ځینو هیوادونو بیا د دې لپاره دغه ژمنۍ لوبې له سیاسي پلوه تحریم کړي وي چې ویل یې چین د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې ښه سابقه نه لري. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې له لویدیځ سره په ناندریو بوختی له خپل چینایي سیال شي جنپینګ سره د پیوستون په هدف د اولمپیک د پرانستې مراسمو کې حاضر وو. د چین په ژمني اولمپیک کې د خبريالانو شمیر هم کم وو او وې نشوي کولای چې د اولمپیکي لوبو له ټولو پیښو راپورونه جوړ کړي. د چین چارواکو د دغه محدودیتونو علت د کورونا ویروس د مخنیوي او کنټرول هڅې بللي، خو ځینې بیا په دې باور دي چې دا اقدامات د دې لپاره کېدل چې خبريالان بې پلوه اطلاعاتو او د اولمپیک سیاسي اړخونو ته لاسرسي منع کړي. د اولمپیک پر ګډون کوونکو د ځانګړو محدودیتونو له کبله ځینې هغه لوبغاړي د کورونا د مثبتوالي له کبله له لوبو پاتې شول چې له کلونو کلونو راهیسې یې چمتووالی ورته نیولی و. له دې ټولو بدلونونو سره سره چینایي چارواکو نن وویل چې دوی اولمپیکي لوبې په بریالیتوب سره پای ته ورسولې. د سګنی ژمني اولمپیک د جوړولو کمیټې ویاند تاو ویډانګ وویل دا ژمني لوبې به په تاریخ کې تلپاتې واوسي. د چین له سګنیو اولمپیکي لوبو څخه خپل چین 9 د سرو زرو مډالونه وګټل او دریم مقام یې ترلاسه کړ. د لوبو اتلولي ناروې د سرو زرو د 14 مډالونو په ګټلو خپل کړه. دا هغه هیواد دی چې 5.5 میلیونه نفوس لري. جرمني د سرو زرو د 12 مډالونو په ګټلو دویم او امریکا په اتو هغو څلورم مقام وګاټه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته مزاج ملند هر کله کوم د خصوص مدني فعالانه ورونان دی وختنه کوي چې ځوانانو ته د کاري فرصتونه او د زده کړو لپاره مناسب شرایط برابر شي. دوی په دې هم اندېښنه څرګندوي چې د چارواکو له لوري په ګمارونو کې وړتیا مسلک او معیار په پام کې نه نیول کیږي. بل لور ته په خصوص کې ځای طالب چارواکي وایي د ځوانانو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو په برابرولو دوامدار هڅې کوي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
خوستی مدنی فعالان او رون اندی وای چې د بیکاره یو سالم بوختیا و دنشتون لکبله ګان ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخامخ شوی دي. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې ډیری ځوانان بهرنۍ نړۍ په ځانګړي ډول په قاچاقي او له ګواښونو څخه په ډکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. په خوست کې د یو مدني بنسټ مشر فضل رحمان قانی ازادۍ راډیو ته وویل
په مطلق ډول د ځوانانو بیروزګاری یعنی ځوانان بیروزګاره دي چې لامل یې د ګرشمیر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، بشري نورین سره مخامخ دي او د دې سره ترڅنګ چې په روحي لحاظ د ځوانانو یو ډول تشویشونه زیات شوی دي، هغه دادی چې په موجوده نظام کې غیر معیاري ټاکنې یا غیر معیاري ګمارنې دي.
خوستای مدني فعال حبیب کامران وایي کچیرته دلته د ملي یووالي او ملي جوړښت لپاره کار وشي نو ځوانان به په خپل هیواد کې خدمت کولو ته تیار شي.
زیاتره ځوانان بیکاره دي چې د بیکارۍ له امله دوی اړ شوي دي چې ځینې هیوادونو تم لاړ شي. په ځنګړي توګه اروپا لپاره ډېره هڅه کوي چې په کچکی لارو اروپا ته ځنونه ورسوي ترڅو خپل د بیکارۍ ستونزې له منځه یوسي. د ملي یووالي او د ملي جوړښت لپاره باید داسې کارونه وشي چې ځوانان دې ته هیله مند شي، دلته خپل سرمایه گذاري وکړي. دوی چې اروپا او نورو هیوادونو تزیم ډېرې پیسې لګوي، کاغه پیسې دوی دلته په سرمایه گذاري ولګوي، فکر کوم ګټه به هم ډېره وي او د هیواد لپاره به هم دا ستره دی ویاړ خبره وي.
یو بل مدني فعال داود باور وویل تر ټولو مخکې باید د ځوانانو په مخ کې پوهنتونونه، ښوونځي او نور ښوونیز مرکزونه پرانستل شي.
پانتونه د خلاصي د زده کړې زيونه چې دي د باید ورته فعال شي، زر تر زر د بده باندې کار وشي. بل دغه دی چې د ملا او د کاری د اومي هیڅ پارک بوونه کی هغه خلک هغه ځوانان چې د اسلامي ارزښتونو ته ملي ارزښتونو ته تبدیل دي، دوی ته د په نظامی ملکی په ټول ادارو کې سهم ورکړل شي.
بل لوري ته په خوست کې ځای طالب چارواکي وایي د ځوانانو د زده کړو او کاري فرصتونو د برابرولو لپاره دوامداري هڅې روانې دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه پروګرامونه چې د افغانستان اسلامي امارت مرکزی حکومت په پام کې لري د هغه نه داسې معلومیږي چې په ارتلون کې کې وو د موږ ډېر ځوانون هغه په چارو کې مصروف شي. موږ خو کوشش دادای چې د ځوانونو د پر چار پیدا کو کری فرصتونه وی ته پیدا کو د موږ اراده عزم حوصله دا قوی دي.
د زینو نړیوالو بنسټونو د سړنې لمخې د افغانستان څخه د پاسه 3 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ بیکاری کڅه هم یو نړیوال ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکاری کچه لوړه وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیازري واکمنۍ دوره وروسته دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله د خلکو اقتصادي حالت خراب شوی دی.
ورسګان کې له خونځیو څخه فارغ شوی زده کوونکي وایي د کانکور اسموینې لپاره هیڅ چمتووالی نه لري او د پوهنې ریاست باید خونیز کورسونه ورته جوړ کړي. د پوهنتون استادان هم له کانکور څخه مخکې لارښوونه د زده کوونکو لپاره مهمه بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې.
ډېرې ځوانان غواړي چې د کانکور د ازموینې لاري د خپل خوشی پونځي ته کامیاب شي، خو چې چمتووالی ورته ونی نسی ممکن د ډیرو د غهله یو خو پاتې شي. یو شمیر ځوانان چې اقتصادي ستونزې نه لري په خپل لګښتونو د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه وایي، خو هغه چې جیبونه خالی دي بیا له دې کورسونو ډیر وخت محروم پاتې وي. د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی یو له هغه ستونزو ده چې د اروزګان ولایت یو شمیر نارینه او ښځینه زده کوونکي ورسره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې د تیرو کلونو په څیر د کانکور د چمتووالي لپاره ورته وړیا کورسونه نه دي جوړ شوي. د اورزګان ولایت د سیدال خان لیسې دوه پاری غسوز د کوونکو اریپولا او رضوان ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو کلونو کې به د پوهنې ریاست لخوا له 12 ټولګي څخه پاری غسوز د کوونکو ته د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه برابرېدل او پایله به هم ګټه وروه خوای ساش کال داڅ نسته
کیوژ دوله سم سم سپری غسوی او مجدان لرو کچیر دا ونه لرو مجدر نه هلی کیوژ ځکه مج په دې نه پویش څنګه بجن تیا مارک څنګه کانیا بس لور ذکرته مج له وزارت څخه دغه تر څنګه د روزګان د ماری پریاست څخه دا غواړو چې مج دغه شوونیز بهر پیل کې تر څو مج په دغه کې به زده کړو کو د کانکور درلنګ راتلنګ کانکور د پاره یو څه زده کړو چې مج څنګه کانکور ان تیم
ډیر زیات مهم دلته کچیر پین تیم کې دی ناس دی په د پرمو په د پرچو په دې سره نه خلاص به جسر نخلاص یې کچیر دا ورته ویل سی بیا به تل په دوه پرچو پرمو په دیو شان به سر خلاص سلینو سم دا غشتنه د چې بعد پر روزګان لایت کې د لې په دا سنټرونه کې دا سین د کانکور امادګی ورته شروع کې
د اریپولا او رضوان اندیشنی په روزګان ولایت کې د زرګون زده کوونکو د جملې څخه د دوو د دې ترڅنګ د روزګان ولایت شوونکې هم د کانکور ترازموینې وړاندې شوونیز کورسونه مهم بولی په یاد ولایت کې د پوهنتون استاد قدرت الله نیکزاد وای
کله پانتون ته کم نه بکدل همدغه د کانکور نتیجه او چې دی به ویلې دلې ځکه چې دلته خودون د تحصیل نسته په مکتبو کې لکه د نور ولایتو په څیر کچیر دغه د کانکور امادګي کې چې نه یې نو دا کې دای سیډر کسان د لوړز د کو څخه پاتې سي د تیر کال په پسجه باندې تقریبا 50% کسان کې دای سیلوار سي
د زده کوونکو د غستون زمو د روزګان ولایت د پوهنې ریاست له چارواکو سره شریکی کړي د یاد ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی خیر الله حق نامه وایي چې د وزارت لخوا د تر اوسه پورې په دې برخه کې کوم طرح نه دور کړول شوی او دی هم کوم ځانګړی پلان نه لري
هغه ومشته د وزارت خاصه لښونه کیږي دغه خاصه ومشته مکتوب راځي هغه مکتوب چرته راسي نو بار بیا مش په هغه کار باندې عمل کوو هغه نظم او طریقه جوړو نو د کمکور د امتحان پر برابر باندې او دغه رقم د شاګردانو ورته آماده کول یا د شاګردانو ورته روزل یا د شاګردانو ورته نظم او طریقه برابرول یا دی ورته پوکول نو دغه پر برابر باندې ومشته کم خبره د وزارت خاصه نه درغلی مکتوب نه دی ترغلی چې هغه نظم او طریقه مش جوړه کو
د یادول ورده چې ساش کال په اورزګان ولایت کې د کانکور د ازموینې لپاره د چمتووالي په برخه کې کوم شخصي کورس هم نه دی خلاصوي چې زده کوونکي د کانکور د ازموینې لپاره د پیسو په بدل کې هم د کانکور د ازموینې لارښوونې ترلاسه کړي
د تل په سیربیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا رسیدلې دي څو یې راخلو
د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې موږ د خبرونو اورو ولې چې زموږ پر ژوند ډېر ښه اثر کړی دی ډېر مننه ورسره ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ علی اکبر یم د سره د کوزی پښتونخوا د ډیسټریکټ کوروم دا ازادې رادیو حکومت شلمی کلیزی په مناسبت حکومت تاسو په او خور کړه دی دا او سره مو تاسو ته مبارکباد دی یو مبارکي درکو نو مو ډیر خوشاله یو چې ازادې رادیو شل کلنه شو نه او مو هم د ډیر ټیم نه یعنی تقریبا د نونه سو کالونه دا ازادې رادیو واورو او خوخوي او ډیری ډیری خطرونه لري
هلمن يم چې ټول برک رو خوش او خوشاله وي زه د ازادي رادیو څخه ډیر خوش او خوشاله يم چې مشته هر وخت خدمات تر سره کړې دي او موږ د دې راپورونه هر وخت تعقیبو نو زما یو دا پیغام دی تر لوړپورو چارواکو پورې ورسوي چې موږ د هلمند ولایت د ناوی پولیسوالۍ کې ډمبرونه ګرد مینونه وهلي دي په دا تیر وختو کې نو د شپې مسلمان رواني بتی نه لري موټرګاټ موټر هر شی چې وی پکښی وی او یالته ټپیان سي یا شهیدان سي نو د ټول لوړپورو چارواکو سهیل ورو چې دغه ډمبرونه او خامه سړکونه ټول راته جوړ کړي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو شه سپیرات
هلمند ولایت باندې کجکی ولسوالۍ څخه را اړیکم. بس ازادي راډیو خو نه موږ دلته اورو ډېر ډېر اورو دا د ماش سهار د 2 بجو چې شروع شي د مهم خبرونه ولا فرمند 12 بجې مهم خبرونه بس اکثره وخت اورو.
زمیشو میرویس خبرې کوم اورورا مواد شرازی بالکل دی تنگی دی کامی پل سره هیڅ نو ور کوي وای دا دولتي خلک دی دې ته مواد موږ نه ورکوي پلانکه دا وډینګ د پاندې هغه باندې نور هر جته موادونه ورکوي اورورا.
ستاسو په همدی پیغامونو د خبرونه دا برخه پای ته رسو. دا ساده رادیو خبرونه د سهار 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنه